سلام و وقت مبخیر خرغلاست دی محل خبرونو تا د طالبان د حکومت توان زبیل مجاهد دولتي درو کارکونکو ته د تنخوا د ورکولو د پیل خبر ورکوي. خاغل مجاهد جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې د دولتي مامورینو تنخواوې به سر له نن شنبې څخه پیل شي. د هغه په خبره په لومړۍ ورځ به تنخواوې د بهرنیو چارو، اج او اوقاف، د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو، سوداګرۍ او صنعت، د فعالوړو زده کړو، کانونو او پټرولیم او مالي وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. خاغل مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کارکونکو معاشونه به په راتلونکو څلورو ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې اند مرغومی جدی میاشتی تنخواهی هم اندی اخیستی. د اروپای ټولنې و چارواکي ویلي چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وایندې انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماټیک زور کولای شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپای ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګرې میرمنې روزلې دي. اروپای ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلی او په تیرو څو باندې درې نیمو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې کړې دي. د طالبان د حکومت د ټول ګټو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات، کندهار، د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه له 15 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 240 میلیون افغانۍ یاد کړی او ویلي دي چې د دغې څه باندې 230 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 15 برخو ویشل شي. لومړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ پورې غځیږي، دوهمه شینډنډ له فراه ولایت سره نښلوي، درېیمه یې تر زرنج غور غوري پورې غځیږي، څلورمه یې تر لشکرګاه او پنځمه هم تر کندهار پورې غځول کیږي. د ټول ګټ وزارت ویلي چې د دغې پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملي چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنئی د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسرانو ته په وینا کې وویل چې موږ باید دا وخت درک کړو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږکال به ټول بیا ستند افغان کډوال خپلو خاورو وباسي. نور جزیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این ایس سی آر وای پاکستان د 2023 کال له سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا زر تنه په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري همدارنګ ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو زرو افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو او د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې تیر شپه ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانان ډېر سخت عذابې پیور کاټي او سی سی کاټي بالکل تنګول رغیستې کورونو ما چاپېره چې او زنانم ویلي او سړیانم ویلي غونډه مخې روان کړې دي. نه کاټ ته ګور نه بیکاټ ته ګور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر هم دارنګ ویلی چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1245 افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمیره ده. راپورونه له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دوو پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکي او نور بې اسناد کډوال ایستل کیږي، او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشت تر پایه له دې هیواده ونه باسي، نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمون لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېر شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکي هم هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلو از دوستان
پا جریان کیو، یو شمیر زیاد خپلوان و دوستان مو چه پا ویزی را غلی و اغوی هم نشی کولی چه ازادانه تگ را تگ وکلی. دیروی لکمپونو مکتا تلیفون کرده و رسره تماس میولی چه موگ وکولی شو ورسرم رست وکلو. کول بدا مرغز موگ هم پا وسکی چه نشتا چه ده اغوی لپاره یو چه وکلو. پا خوشنه سر دستی وزیت دی آن هغه کسان چه قانونی په ویزه سر راځي هغه هم ډیپورت کیږي. په ټوله کې پر موږ بدمرغه افغانانو یې بد ورځ راوستي. افغانان چینی سي او کمپونی کې چوي ورڅخه پیسې هم اخیستل کیږي.
ټول زیات از نو اخوځي میشن.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی. او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړهښه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوس هم زونی منړی او درسي سات خبرونه اورو.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علی لو السلام. او د سمستر مکمله درس ویلې منګه د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو. کوم نه سوس فینن منګه راتاو سوي یاستو نو یو فشار ده لکه ډیر بد.
د وی جلې غاک مو ورې ده چې ویلې کومې ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنه دی. د وازین جونې نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته ځوري کی.
تیر ورځ هم د مونږ چې په تنو کې دا وړه کې دوه مینو می سمیا دی وي. وضعیت څنګه دی؟ مو کمپالا کې پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دوه ډیر چې غوي دا هم تاثیر دی په ټول عمر کې.
له بلې خوا پر افغان ښځو او نجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی لپاره حدا کن په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو اردونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نه وه برابره. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځینه په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز په سی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندیدل دي. د دې مرکزونو نجونې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځول یې خوب نه واخست او بې خوبه بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړې کړې.
نرسنګ علي لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې. موږ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو نو ورسره هغه نه د موږ کار مخ په عمل کې دوه روانو. په حقیقت کې یو ډېر خوشایند او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم، ځکه دا ماته یو نوې رشته او یو نوې شاین اوسمنی شاین تنه زده کول او د خپل ځان په حق له پکې په هیدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودان ور باندې په هغه ورځ زمونږ امتحان همو خو ستاسو امتحان نه اخیسته. موږ ورته ویلې چې ول امتحان نه اخلي، ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی او به ګورو چې څه پېښېږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کینه درس وایه او ورځ درس وایه، خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو. په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بنده، نو دا یو واقعا دردناک صحنه ده.
لرواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کوم احساسوي اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هیڅ ناخوشایند حالت، ځکه هغلته هم بهر تللو داسې له کور نه بهر تللو نوي شیان زده کول دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاستو، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښي شي نه راتاویږي نو دا واقعیا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاسو پښې بې دلیله لړزیږي یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لړزش حس کوو. نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوه پورې درې پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نسته د شپې هم خوب نسته، او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فعلا موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص شو خو اوس فعلا هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای نسته. نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هڅه وو او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړې راغللې. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپل پریکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوسي کی، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی مملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډیر انسان ځوروي.
سنفیان دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسیدلی؟ آیا د دې حالت خو به نه یې چې غوډي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت تر دې حد خراب وي؟
ولې نه، زمونږ سنفیان دي چې اوس هم په ارتباط کې ویلي او بل نه حواله اخلو او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګان نه یوازې دمدې لپاره راغلي وي بیرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. مونږ خپل یو ملګری وه هغه له ډېر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي نه بیت نه شروع کیږي، نو مخې کړی دا د کورنۍ په خوخه باندې نورو سره کوزده کړی دا یا هم ودونه کړی دي کوم څه په خوای ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم نه اوس ناومید سی ویدیو د کورنۍ پریکړې ته غړی خیدا.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې له طب څخه فارغه شوی او اوس بی دندې په کور ناست ده. وی لوی خو د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بل پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې را ګرځولې دي. خلک پرمختګ کوي، موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي، هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګري دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې و، دوی دغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندوان اخیستی. یو خو ذهني دي، رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه یې هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي د دوی په هکله راته ووایه، څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو بې حده ډېره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کې نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای، دا ګټه څنګه کور ته یوسه، دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کې. خو نسکه هم د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپل، هم کورنۍ به سرنوشت په سر سره پاتې سو، ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنوشت وي نو مکمل کورنۍ ور سره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسې ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کې، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسې غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسې فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې د پاره راوځي. دوی باید و دې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته تر هغه ډېر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم اقتصاد را صفر سو او هم یې تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودري، پر ښځې دې وظیفه ودري. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه و نه لري، ستاسې حکومت دومره کولای شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینژرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنی پیدا کېږي تاسې هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینژرې یا سپینسرې تاسې هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسې وایي چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده، له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي. او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي،
طالبان هغو زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه، که نه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې بلسم کلاسونه چې دې دې ته ارتقا ورکې لکه د دین یو صرف امتحان واخلې بس دې رخصت کې بیا چې کلا د دین هغه شهادت همې وشي بیا مونږ ورته حوال ورکو نو بیا زمالور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې صرف هغه امتحان دې ولسم ورکړې وا هغه دولسم تر شوی نو بس بیا لړم یو ورځ د دې شهادت همې مې ډېر پښتون زمې واخصله هغه چې مې واخصله د لور ته مې ویلا دا بیا جړل خیر دې لوري مجړ دا یو تا باندې نه دې د ټول افغانستان په جنکو باندې دې اوس ستا مور وګوره اوس په خپل دوه لسانس لرم کور کې نستایم خیر لوري خدای مهربانه دی اورز نه اورز به خوشی چې ته خپل تعلیم کې بس هر اورز دا جړل ډیر افغان کول بس ما ویل زه خیر دې ستا بوزم یو نستوت کې کابل کې حالت باندې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي دا ویل خزه سعید اوس چې دا وکړه چې نستوت هم باندې شو دومره جړل یو خاطر دا جړې یو خاطر زه په خپل جړم ویل لوري چې څنګه موت جړ د ټول افغانستان هم دا خسي جنکو ته جړي حسن د فرشتہ جنې دومره جړل دي چې دې جنکو ته ګورم د شبکې اجتماعین کې دی د ټي وی کې ګورم ډیر مستر خپه شو
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له خوندې خبروسته د ځان لپاره د بیلابلو پانځې او د ویلو لپاره پریکړه کوي امداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې خوب خبره له خاورو سره خاورې شوې
خپل هم د اولنۍ کې به ویل چې ژورنالیزم برخه کې سبق وي خو یو دم لاړو د دې د صحت دغه برخه ته د ډاکټري برخه ته لاړو چې نه مورې زاستاسو مسلک غوړم چې مخکې اوسم یا وېما ولې زه سعید چې څنګه ته غوړې سبا علاقه په کوم ځای کې دی په کومه درسونه باندې دی په کومه پینتون کې په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم بس دا لاړو وي زه زما یونیورسټ وایم د څلور کالو قبلګي دی زه هغه وایم ولې زه سعید چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري دا به سواد شي دا خپله ژوند باندې پوه شي خپله چې دا کله مور جوړیږي چې دا خپله بچی خو صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوی د ډېر سره مې خپه شو بس داسې نا امید پاتې شوی یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خو تم چې زمونږ امید هغه نه پاتې شو بس دعا کوم چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي که زمونږ خپل ملک نه کړي زمونږ هغه کې سنو شي چې هدي خپل ځخپل د بچو باندې د تعلیم خلاص کوم بیا مې څه غم نشته دی
روانیم شاوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي بیا چې په انتون نه وتړل شول یبی لوری غوختل چې نرس شي خو دا چې هغه زکری هم په نیم کې پاتې شوی و سی روحي حالت دومره خراب دی چې لزان سره جاړي
زبا دا درته مشاورین لن مثال د مخبل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي مثلا یو تقریبا پنځم سم کې وای یو دریم سم کې وای هغه یو خو چې تحصیلات لګمخ کې تللی او خبر صورت د بل وړکې مخبل بوت له شخصا قابلیت بخش کې مکنه ولا نو کله چې هغه بخش هم په بند کلو خو تابعه ده کنه چې هغه ډیر مایسه کېږي ډیر جګرخونی کېږي ګوشګيري اختیاري وي انزوا ته چې او عصبانيت او خلتنګي او مثلا د
بالې تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې کته هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکاراسوله خو بیا هم کراته وځي کې ډیر بخي
په یو ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبید کنه چې نور خو به د افغانستان حالت موږ تاسو ته ټول ته مودم دي چې هیڅ خوشالي نه وایي واخه چې د مونږ په پښتنه وکړي چې کور لري ما ورته خندل موزه څلور د نیکور لره ما وڅنګ ما د مو څلور لورګانې دي په موږ باندې ستاسو سیلو کما ما ته څلور اپارتمانه دی یعنی زه نورې چین غړم ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیله امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دی هر ښځې دی هر افغان دی هر کورنۍ دا غیله و نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه اده قلی و ځای ته ورسو او کله کله موږ وی چې کوم هغه خلک ملک ته خدمت کو هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعه ته وړاندې کو یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نه وي پودری نه وي به علم نه وي دا یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې ان مور ده په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړي چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کونه ده هر مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي او ځای ته لاړ شي هدا خپل خپل فو ده دي چې سبا ورته ته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټول باندې ډیر من پیغې ځکړې ده چې خپل اولاد ته ګورم اته راځم د مونږ چې پښتنه وکړه وړه کوي د مینو می سمیاتې وي وضعیت څنګه ده مو کم پاله کې پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دا ډیر چیږي یعنی دومره اساسه شوی ده
دوی زده کړې وکړلې. تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې دی درس لوستله هغه محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به اتما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه دست زه چې اوس اکثر ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته بیا نو جبران خو یې واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نه پوهېږم کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه او درلکه چې غټ غټ لښتنی وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه هره جنګ شته نه دره شرایط خراب شته دي پیوز دیدو چې مثلا نجونو ته دیني مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازې ورته بندې کړي.
بله دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کې په سي برخه کې یا انجینري پنځي نه یو څوک راځي یا له نورو پنځي نه وزیر خبره ده د دو دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسي دې ټولګیو کې کینی وی وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي غوی دوم راقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړ زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلی مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو دې علت څه ګڼئ؟
یعنی کله کله موږ د خپل خلم نشو وځول او څه نشو ویلای د مجبورې په لحاظ ما شکر فضل د رب دې څلور لورګانې دي او څلور وړ دولتي تک تک کامیاب شول کله کله موږ باندې چوک ټوکی کوي وی وردګ دا رقم ته زور تایم نه وردګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولده تحصیل نه پنځم سیمخونه کېدله دا وردکۍ ما بوتل نه خپلګۍ بحث کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وي کوشه نشي نه وي یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت ښه دی راته هغه دروازه هم په وتړله نو په دوه وضعیت کې به موږ څه ووایو د خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دی وتړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم وه؟
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت واقعیت درته یم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبور ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړه ونیسي د روحیه ورکړه ولې هغو ژړل ډېر سخت وضعیت یې خراب و حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلی وای د ما ته بده زه مریضه یمه هېڅ یعنې دا یم نه شوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغه ورځی نه چې دوی د وړکتون وې د مکتب وې د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د انجونی
زکه د ټایم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اومه بل ټایم بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې را کو بیا ته پیواز کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور هو اتلم کله کله داسې کېدل چې ما خو مو بجې ز کور ته راشم یو ورځې علت دا و چې مثلا زوکرای شمه چې خپل اولاد ته خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما د دې ته مثلا اده خل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي ولې نن راځي نتیجه ده راته
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي هم دا ماته بس دي چې زده کړې وکي ورسیږي نور څومره ایلې ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل
نه سره دې چې درخونه دي ته ما یو لسته ده ډیره ماشاءالله بایسته داده یعنی د مکتب نه که بخوای همه چی شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمره یې اخیستې وي او پنځه ته هم چې کامیابه شوله هغه قدر کې وه هغو به همیشه وي چې مور زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جرا شم او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي لذت نه ترې اخلي جبري ژوند کوه حتی خپل سره وسته نه رسي نو تا باندې چې مور ته زړه بیا غوړه څه رقم زیږي
څه غواړي چې زر تر زره څوک کولای شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
اوس خو هېڅ خو تمام امید نشته دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ما چې که بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي. اوس بیخي یعنی ونک پویږم په دو مورد کې څه نشم ویلی، بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي نا امیده شوي، امیدم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې دیتی دم دو کورو شولو د دروازو تشا زندانیان یو، نور دیتی بدون د الله د دربار نه نور هیڅ هیله امید نشته دی موږ ته.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو. په هغو کورونو کې چې لکه د تاسې لونه چې غودوی د تب پنجي کې بیا یوه راغله له قابلګۍ ته، بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه ګوري او نه د دین جنو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنیو ته به څه ویل ولرئ؟ له خپلو تجربو نه څومره دوی ته روحیه ورکړي؟ څومره هڅه وکړي چې ادي اقل دوی داسې د دوی روحیه داسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولی چې بېرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ کورنیو ته څه وایه؟
والا زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر، امید د لاسه نه ورکوي، بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي. بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي، دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلان دیتي دا ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شول، هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لګلی دی، هغه کسان چې مثلا پلایشي بیا هم افغانستان کې خپوی ګرشه که واسطه دی، هغه کسان چې واسطه ورته لري، لاسرسی ورته لري، یعنی کلایی چې په دو طریق با بیا منابع چې په کور که با کسان چې باسواده دی، اینجونه مثلا زیر سن دی، یعنی وڑی دی، تشبگه ما و ما لسه ما کوری کلایی چی پلار مور اغا ما این دی خواهی دی چی باسواده دی، په دو طریق په کور که واسه مثلا امکاری وکی او خلو میده لا سوار میکی.
او اغا چی لور از دک رو را گرزول سوی لقابلگه نرسنگه لدور را گرزول سوی دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده؟
انشاءالله داس خو نه دي کنه، موږ ډېر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل، هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نه شي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص شوه ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، ته غرمې یو شی یو، ته ماسپښین ځوان یو، ته مازدیګر بیا نن در نور لویږو، مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو پاخه سلتره سو، د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړه کیږو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کی، یو نوی ژوند شروع کی انشاءالله.
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 44 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 4 22 14 1501.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. یله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکی به نن راته ووایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
مکمل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لوی وچه کې غنی ژبېشته او هر اروپایی هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غنی ژبې دود دي. د ژبو دې غنوالي د اروپا لوی وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ورپر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافي درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه راو پیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. د پښتنې بد خون کې للوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردنان دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1356 میلادي کال کې پیل او په 1349 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې ور سوری 68 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1956 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1956 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1956 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نامه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
وکړې د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو،
درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
در تنورم صاحب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوی در زم در سرا خانه دوران شجوی او در تنورم صاحب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوی
درم سر جرم کبو موجودی او بدر کرانم بدر تفرحون گرتم در سر خانه دوران شجوری گرتم در سر خانه دوران شجوری او بدر تفرحون تا بدر تفرحون گرتم در سر خانه دوران شجوری گرتم در سر خانه دوران شجوری او بدر تفرحون تا بدر تفرحون گرتم در سر خانه دوران شجوری
تاسی فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
تو بے ماتو لمبے تیرے پیاد یادوں